سالنګ تونل کې تیر شپه د یو ټانکر د سوځیدو په پیښه درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم په دې خبری مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. په سالنګ تونل کې تیر شپه د یو ټانکر د سوځیدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه شلو ته لوړ شوی دی. د پروان د والي ویندوی سید حکمت الله شمیم وایي په دې پیښه کې تر 2 ډېر نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ممکن د مرشوبو شمېر تر دې هم واوړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویندوی حمیدالله مصبان آزادي راډیو ته وویل چې اور وژل شوی خو ممکن د مرشوبو شمېر تر دې هم واوړي. د همداراز ویلي چې سالنګ لار لا هم بند ده. د دې موضوع په اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویستوای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ښاغلی ویست نن په یو ټویټ کې له واشنگټن څخه د یونما د مشیا او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوف و د کتنې د هرکلی ترڅنګ دا څرګندونه کړې او ویلي دي چې یونما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیاتې همغږي کوي. د بشري حقونو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده. ایران وایي چې د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی د سفیر په توګه ټاکلی دی. حسن کاظمی قومی وروسته لدې په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه وګمارل شو چې مخکنی سفیر بهادر امینیان یې هغه ته د یوه منصوب صوتي فایل له افشا کېدو وروسته وروباله. پرون په کابل کې د ایران سفارت پر خپله ټویټر پاڼه کښلي وو چې د بهادر امینیان د کار دوره پای ته رسېدلې او دا مسئله له هغه صوتي فایل سره تړاو نه لري چې په وروستیو ورځو کې افشا شو. دغه سفارت همداراز لیکلی و چې ښاغلی قومی به په کابل کې د ایران د سفارت سرپرستی په غاړه لري. خو نن ایرانی رسنیو په کابل کې د ایران د سفارت د شارزدا فیر عباس بدری فر په قول ویلي چې کاظمی قومی په افغانستان کې د ایران د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی دی. له بلې خوا د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه د کاظمی قومی د کار د پیلولو هرکلی کوي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي محل ویش مخکې راتلونکي اونۍ دوه ایالتي اسمبلی منحل کړي. دا د نوموړي لخوا له وخت مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزي حکومت د فشارونو د زیاتوالي یوه هڅه ده. عمران خان په ختیځ ښار لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې راتلونکې جمعه به د پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی منحل کړي. د هغه ګوند د پاکستان له څلورو ایالتي اسمبلیو په دوو بشپړ کنټرول لري. د پاکستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیسو پرتانه په برید کې لشت لږه درې پولیس وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. امنیتي چارواکو ځایي رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې چې د یکشنبه په سهار وشو وسلوالو حمله کوونکو له راکټونو او نورو درنو وسلو کار واخیست. تر دې وړاندې د نومبر په 14 هم په لکی مروت کې د پاکستاني طالبانو په برید کې شپږ پولیس وژل شوي وو. پاکستانی طالبانو په ورستیو کې د پاکستان لامنیت ځواکونو سره اوربند پای ته ورسول. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د سالنګ د پیښې د مرشوب لوشمیر تر 500 هوا وشت.
دغه اړخ یو لستانې نور بیانن راويستلاو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو فعالیتونه ډیر شوي. د چارو شنون کې په دې اړه څه وایي؟
هر نوې حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړي وختو کې امنیت درلودل ده، خو وروسته بیا مخالفین مرته پیدا شوي دي.
په اورزګان کې کندی او بے سرپرست شزی وایي که طالبان د دوی د عزت پروا لري ماشومان ته د ډوډۍ ورکړي. په کونړ کې د زلزله ځپلو لپاره شارګوټي جوړیږي.
د ټولو همکارو موسسو سره په تماس کې دي چې دوی ته د پیپسکیم او د سرکونو د ټول سہولتونو انشاءالله برابر کړي.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
شپږ بجې او پنځه دقیقې شوې. په سالنګ کې د اورلګیدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا شلو ته رسیدلی دی. په پروان کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز مسؤولان وایي په دې پیښه کې 23 نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا دا شمیرې وروستۍ نه دي، شاید زیات شي، او دغه شان د شدیدو سوځېدو له امله د ځینو وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند. نور جزئیات په دې راپور کې.
پروان کې د طالبانو حکومت مسؤلان وایي په سالان کې د اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا شل کسانو ته رسیدلی دی. دوی د دې پیښې د ژوبل شویو شمیر هم شل تنه ښودلی دی. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د یوې ډاډګرنې پیغام په خپرولو سره لیکلي چې په دې پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 30 تنه نور ټپیان دي. پروان کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو مسؤلانو له قوله د دې پیښې په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او سپینګیري هم شته. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قوماندانۍ ویاند محمد کامران زید ازادي راډیو ته وویل
جنوبي خواته اته تنه شهیدان شوي دي، دغه اړخ ته یو تن بېګا شهید او یولس تنه نور بیا نن راوستل او روغتون ته راوړي دي چې هغه هویت نه څرګندېږي، ځکه سوځېدلی دي او جسدونه واړه او غټ دي. په هغه کې ماشومان، زنانه او سپینګیري داسې کسان پکې شامل دي.
د محمد کمران زید په خبره تیر شپه اته بجې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په تونل کې د تیلو یو ټانکر چپه شوی او لاملې اورلګیدنه شوې ده. د زیاتوي چې لا هم د سالنګ لار د هر ډول تګ راتک پر مخ تړلې ده. پروان کې د طالبان حکومت د سیمه ییزو مسؤلانو د معلوماتو پر بنسټ په دې پیښه کې د سکرو د یو موټر په ګډون 12 موټر سوځېدلې دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي وان سید حکمت الله شمیم نن یکشنبه رسنیو ته یو استول شوی غږیز پیغام کې د کشمیرې تایید کړی او ویلي دي چې د دې اورلګیدنې د تلفاتو شمیرې وروستۍ نه دي او ښایي زیات شي. مخکل دې طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وان حمید الله مصباح هم ازادي رادیو ته ویلي چې د تیلو یو ټانکر د سالنګ په تونل کې دننه چپه شوی او چې لامل یې لګیدلې اور نن سهار اته بجې مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د سالنګونو د ساتنې ادارې مشر حافظ محمد یعقوب نن سهار ازادي رادیو ته ویلي چې د ژغورنې ګرځند ټیمونو د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدولي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې وسلوالې نشټې زیاتې شوې او تر څنګ د طالبانو د مخالفانو فعالیت هم زور اخیستی دی. دا خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې راغلې ده. هغه راپور چې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شوی او توانده چې د دسمبر په 6مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
انټونیو ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د 2022 کال د اګست له 18 د نوومبر تر 14 پورې 1500 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی ښیي. د ګوتریش راپور چې د راتلونکي سه‌شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته وړاندې شي ښیي چې تیرو درې میاشتو کې د افغانستان دننه وسلوالې نښتې هم 20% زیاتې شوې، یعنې شمیر یې له 99 څخه 1320 ته پورته شوی دی. د راپور کې د هوایي بریدونو په شمیر کې هم زیاتوالی ښودل شوی او لیکي دا شمیر له 4 څخه 50 ته پورته شوی، خو د چاودېدونکو توکو چاودنې 2 او ترورونه بیا 25% راکم شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کابل، هرات او کندهار د نامنۍ له امله تر ټولو اغیزمن ولایتونه بلل شوي دي. له طالبانو مو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتنی راپور او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې تل ویلي چې ټول افغانستان یې خوندي کړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې بیا راغلي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو د وسلوالو مخالفینو فعالیت هم زیات شوی او یو نامه شمیر 22 ډلې ثبت کړی دی. د انټونیو ګوتریش راپور ښیي چې دا ډلې د افغانستان په 11 ولایتونو کې فعالیت لري، خو راپور کې یوازې د مقاومت ملي جبهې او د ملي نجات جبهې یادونه شوې چې په بدخشان، بغلان، کاپیسا، ننګرهار، نورستان، تخار، پنشیر او پروان کې د بریدونو ادعا کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپل راپور کې دا هم لیکلي، داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهې په ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې خپل عملیات پراخ کړل، طالبانو یې د کنټرول لپاره د سپتمبر په 9مه د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ خپل نظامی عملیات پیل کړل چې تر اکتوبر یې دوام مکړ. راپور په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه بریدونو ته هم اشاره کوي او زیاتوي د ډلې تیرو دریو میاشتو کې په شپږو ولایتونو کې 10 بریدونه کړي. داسې مهال چې د 2021 کال په همدومره نیټه کې د دې بریدونو شمیر په 14 ولایتونو کې 121 ته رسیده. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د تلفاتو شمیر لا هم د پام وړ دی. طالبانو بیا وړاندې ویلي د داعش پر وړاندې مبارزه روانه ده او د دې ډلې ریښې یې له منځه وړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو ډلو د مشرانو شتون ته هم اشاره شوې او له دې دایمنو ظواهري یادونه شوې چې د جولای په 1 په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو تر ننه په کابل کې د ایمنو ظواهري وژنه تایید کړې نه ده. راپور همدا ډول د سپکو وسلو، مهماتو او چاودیدونکو د ناقانونه سوداګرۍ یادونه کوي او زیاتوي د اګست 18 د نوومبر تر 14 په 19 ولایتونو کې د وسلو 250 ډیپوګان نیول شوي دي. خدا چې دا ډیپوګان د چاو او د چا لخوا نیول شوي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، مګر د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې وایي دا وسلې د شخصي ګټو لپاره د غیر مسؤولو قمندانانو لخوا ساتل کیږي او پلورل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه هم 2 ځله د وسلو د قاچاق هڅه شوې چې
د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړه او د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پوځي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې اوس چې طالبان ادا کوي د دوی حکومت پر ټول افغانستان کنټرول لري او ثبات هم د پخوا په پرتله ښه شوی، نو ولې د تیر کال په نسبت په امنیتي پیښو کې زیاتوالی راغلی؟
که موږ د تیرو حکومتونو تجربه ته وګورو، هر نوی حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړي کال یا په لومړیو وختو کې یو دایمي قوي فزیکي امنیت یې درلودلی ده، خو وروسته بیا مخالفین هم ورته پیدا شوي دي او دغسې چریکي حملې انفجارونه موږ شاهد چې سوي دي. د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه چې دوی ډېر فخر باندې کوه، هغه هم دغه د جګړې ورکېدل یا درېدل و، خو له بده مرغه په دا یو نیم کال کې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې سره او د ګاونډیو د سیمې هیوادونو سره خپلې سیاسي اړیکې جوړې نه کړې، تر اوسه په رسمیت نه پیژندل شوی او موږ وینو چې لکه څنګه چې شاوخوا نړیوال په میډیاګانو کې ادعا کوي چې دلته په افغانستان کې ډېرې توریستي ډلې فعال شوې دي. او زه د یو نظامي په توګه ویلی سم چې په افغانستان کې ډېر فقر ده، ډېره لوږه ده، اقتصادي ستونزې دي. دغه توریستي ډلې په دغسې د جنګ ځپلو هیوادونو بیا په فقیرو خلکو کې ډېر ژر کولی شي چې سربازګري وکړي او امنیت دا مختل کړي.
اندر څه بیا خو هغه داخلي جبهې دي چې د طالبانو په وړاندې وسله والې جبهې ایجاد شوي دي، بل د ترهګرو ډلو فعالیت په افغانستان کې، ستاسو په نظر د ترهګرو ډلو فعالیت ولې دونه پراخ شو؟ آیا طالبانو پر دوی کنټرول له لاسه ورکړی دی؟
ګوري، توریستي ډلې له طالبان سره د جبهي جنگ توان نه لري، خو د چریکي حملو ډېر امکانات په افغانستان کې سته. سلونیمې لسیزې جګړه تېره شوې ده او طالبانو هم کار الیکات نه سپارلی، ډېر په مغرورانه توګه خوشحاله دي چې موږ امنیت راوسته ده او زموږ په مقابل کې څوک یو عمل نشي ترسره کولی. خو لکه وینو چې اوس ځینې حملې کېږي او هغه هم په هغه ځایو کې چې د نړۍ د رسنیو سره لیک ګرځي، ځکه چې داعش یا بله کومه توریستي ډله چې په افغانستان کې حملې کوي، هغوی کوشش کوي چې په داسې ځای کې امنیو کې تر هغو خپل شتون وښیي. نو د دې لپاره طالبان هغه کورنۍ دنده چې هغه د افغانستان د خلکو مشروعیت ده، د خلکو سره نږدېوالی ده او بهرنۍ ډله چې د بهرنیانو سره باید اړیکې سمې کړي، تر هغو د سیمې د هیوادو د ګاونډیو هیوادو سره ښې اړیکې او دا د افغانستان په امنیت او په اقتصاد او په سیاسي بهیر باندې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي.
د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندړو.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په کابل کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت لري چې د پاسپورت دفتر له څه باندې 2 راهیسې بند دی او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي فساد تورنوي، وایي چې که څه هم د پاسپورت ریاست بند دی خو د هغو کسانو په مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په وینا ډالر ورکوي. تفصیل واورئ.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغښتونکو څخه ده، وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري او آن مخکې له دې چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي دا څو ځلې پاسپورت یا ساته تللی چې پاسپورت ترلاسه کړي.
خو ګټه یې ونه کړه، بیا مې زامنو ویل چې پاکستان ته مې بوځي چې روغه شم، خو له بده مرغه د پاسپورت دفتر بند دی او هیڅ نه خلاصيږي. نو نور د انتظار
عبدالحمید د پاسپورت یو بل غوښتن کوي چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورت د نه لرلو له امله کار له ډېرې مودې ځنډېدلی.
دا ستونزې
په داسې حال کې دي چې د پاسپورت ریاست د دفتر له تړل کېدو څه باندې دوه میاشتې تېرېږي، خو لا هم د پاسپورټونو ویش نه دی پیل شوی او خلک یې له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي، خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورټونو د ویش ادعاوې ردوي او ټینګار کوي چې د پاسپورټونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پایا نورالله پتمن ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللي دي، یو څه ستونزې لا هم شته دي او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړې شوې، ستونزې حل شوې، د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته د ستونزو څخه. یعنې مونږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
ریاست پتمن دا هم وویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورټونه ترلاسه کوي ډیری یې جعلي دي چې له بهره راځي او ویشل کیږي، او زیاته کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فني ستونزې بلل شوې وې، او د پاسپورټ له غوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغه ریاست تر بلې اعلامیې پورې د په تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4000 تر 5000 پاسپورټونو د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فني وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډېدلی، او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
ټاکل شوی چې نن د ډسمبر 14مه نیټه د فوټبال نړیوال جام وروستۍ یا پای لوبه د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ ترسره شي. دغه سیالي به د کابل پر وخت ماښام 9:30 د قطر په لوسی لوبغالي کې پیل شي. که هر لوبډله پای لوبه وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام اتلولي ترلاسه کړي. د فرانسې لوبډلې د تیر 2013 زیږدیز کال نړیوال جام اتلولي هم ګټلې وه، خو ارجنټاین په وروستي ځل په 1980 میلادي کال نړیوال جام ګټلې و. تر دې دمه فرانسه او ارجنټاین په 1200 نړیوالو لوبو کې مخ شوي دي. ارجنټاین شپږ او فرانسې درې لوبې ګټلې دي او درې لوبې بې پایلې پای ته رسېدلې دي. فرانسه بیا یو بل ریکارډ لري چې له 2013 زیږدیز کال راهیسې په حذفي پړاو لوبو کې هیڅ لوبه نه ده بایللې. د دې نړیوال جام په لوبي سفر کې ارجنټاین په سي ګروپ کې له پولینډ، مکسیکو او سعودي عربستان سره یو ځای و. لومړۍ لوبه د نومبر میاشتې په 22مه نیټه له سعودي عربستان سره و چې 2-1 بایلله. تر دې بیلاد وروسته چې فکر کېده ارجنټاین د 14 غوره لوبډلو پړاو ته هم ونه رسیږي، په دویمه لوبه کې مکسیکو ته 2-0 پر وړاندې او پولینډ ته هم 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې. ارجنټاین د 14 غوره لوبډلو په مرحله کې استرالیا ته 2-1 ماتې ورکړه. د کوارټر فائنل پړاو بیا له هالند سره 2-2 برابر کړ، خو په پینالټي شوټونو کې 4-3 لوبه وګټله. د نیمه پیلوبي سیالي بیا له کرویشیا سره وه، خو په ډېرې اسانۍ 3-0 په مقابل کې پیلوبي ته ځان راورساوه. دغه راز فرانسه بیا د دې نړیوال جام په لوبي سفر کې له آسټرېلیا، تونس او ډنمارک سره یو ځای وه. لومړۍ لوبه د نومبر په 22مه نیټه له آسټرېلیا سره وه چې 4-1 وګټله. همدارنګه په دویمه لوبه کې 2-1 ډنمارک ته ماتې ورکړه، خو 1-0 پر وړاندې له تونس ماتې وخوړه. د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې په ډېرې اسانۍ سره سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه، خو د کوارټر فائنل په پړاو کې د تورنمنت تر ټولو پیاوړي لوبډله انګلستان 2-1 له سیالیو بهر کړه. فرانسې په نیمه پیلوبه کې په داسې حال کې مراکش ته 2-0 ماتې ورکړه چې د مراکش لوبه پرې 65% غوره وه. په دې دواړو لوبډلو کې دوه مهم ستوري هم لوبیږي. 15 کلن لیونل میسی د نړۍ په کچه شهرت لري، حتی د هغو ملکونو وګړي هم پیژني چې فوټبال پکې د لومړنۍ لوبې په توګه نه ترسره کیږي. نوموړي په 15 نړیوالو جامونو کې د ارجنټاین استازولي کړې ده، خو د ده په وخت کې لوبډلې یو ځل هم د نړیوال جام اتلولي نه ده ګټلې. که دا ځلې وګټي دا به لومړی ځل وي. ویل کیږي چې تر دې لوبې وروسته ښایي میسي په بل نړیوال جام کې ونه لوبیږي، خو په رسمي ډول د دې خبر په تړاو سندي ویل شوي. میسي دویم زوړ لوبغاړی ده چې په نړیوال جام کې د یو ملک لپاره لوبډل مشري کوي. د فرانسې ځوان ستوری کیلیان امبپی بیا تر دې دمه مخکښ ګول وهونکی دی. هغه په دې نړیوال جام کې 15 ګولونه ترسره کړي دي. امبپی د 2013 نړیوال جام په ګټلو کې هم فرانسې ته مهم رول لوبولی و. د یادونه ده چې د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د نومبر په 16 نیټه د قطر او اکوادور ترمنځ پیل شوې وې، چې تر دې دمه د 22 هیوادونو ترمنځ 3 سیالۍ ترسره شوې دي.
خبرونو ور اخوا
په اورزګان کې کونډي او به سرپرسته شزي وایي ک طالبان غواړي عزت خوندي کړي، نو د دوی ماشومانو ته دی ډوډۍ پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې اوس مهال زرګونه به سرپرسته شزي شته چې ټول ورځ په شهر کې خیرات ټولوي او یا هم د مؤسسو د دفترونو مخې ته په دې نیت ناستي وي چې هغوی به مرسته ورسره وکړي. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا شور او زواش په اورزګان ولایت کې د یو شمېر هغه بې سرپرسته ښځو دی چې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره یې ساعتونه مزل کوي. سهار وخت یې ځانونه د ترینکوټ ښار ته رسولي تر څو مرستې ترلاسه کړي، خو ډېرې کمې بریالۍ کېږي. بیبي زرمینا د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده او خاوند یې د طالبانو په یوه شخص کلسی یومین کې 2 کال وړاندې وجلسوي. زرمینه چې 22 کال عمر لري په ځواني کونډه سوی او د کورنۍ سرپرستی هم ورلغاړي ده. دا وایي اوس اړه سوی ده چې په دې ځواني کې په ترینکوټ ښار کې پاکر او خیرات ټول کړي او د خپلو ماشومانو ساتنه پرې وکړي. زرمینه چې شنه چادرې پر سر ده په ترینکوټ ښار کې د یوې هغې خیریه موسسې مخې ته ولاړه ده او د ماشومانو لپاره د خوړو غوښتنه کوي چې طالب وسلوالۍ په دروازه کې ولاړ دي او ساتنه یې کوي. دغه افغان میرمن چې طالبان یې د عزت او پردې د خوندي کولو دعوه کوي اوس خپله دغلته طالب وسلوال ورباندې د لرګیو ګزارونه کوي، خو زرمینه مخ نه اړوي. وایي د خپلو اولادو لپاره د خوړو غوښتنه کوم.
موږ د اتونه ښځې چې ولاړې دي په خدای یم کونډیانې یم په خدای ګرده سره پېژن هم مومنا که به زما یانو رلکه دا درې میاشت چې د بل کور د دیرانه کې ما د قرآن یم یو دا بل فال خبرې دغه ټوله یا کونډیانې دي یا مایبینو ته ناستې چې پسې راسې دی دسې پیپونه غورځوي شته یې پر ما چې د ما د خدای نوم که به موږ سار چایولی شو ما د خدای کلام زموږ سره د کومکو کېرته سور ژمې دلته زموږ خپل مومنان په غاړه کې لوېدلې دي په خدای که شش کلته په افغانستان کې په یو د دغه کې به مري ابنه په اورزګان کې په خدای چې د لوږې
دلته یوازې زرمینه نه ده، د دې تر څنګ دوې نورې ځوانې ښځې هم په شنو چادریو کې ولاړې دي. زرمینه وایي دا یې د خاوند د ورونو کونډې دي او د دې سره په کور کې ژوند کوي. دا ښځې هم ځوانې دي او دوی هم د زرمینې په څېر ټوله ورځ په ځوانه ځواني په ښار او کلي کې د طالبانو د سترګو په وړاندې خیرات ټولوي. د دغه دوو ښځو له ډلې یوه بي بي مروه نومېږي. دا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دې په نوم راغلي مرستې دوی ته نه ورکوي. وایي چې طالبان یې پر خپلو خپلوانو ویشي.
موږ درې دانې کونډیانې په یوه کور کې اوسېږو. موږ په کور کې سرپرست نه لرو. موږ د والد صاحب څخه دا خواهش او ارزو ده چې موږ سره کومک وکړي. موږ دا کونډیانې او دا یتیمان څوک موږ دیارلس تنه کورنۍ په یوه سرای کې اوسېږو. کله به دا ښځې وره دیارلس کسه چلولی شي کې ساتلی شي چې کومک هم راسره ونیسي. موږ په کور کې سرپرست نه لرو. زه د شپې زما خونې ته سېدلې زه د شپې به هم ته وروختلم. والد صاحب څخه دا غواړو چې موږ وایي چې دی موږ خپل افغانستان کونډیان دي چې معنی دي دی وایي چې د خپل افغانستان کونډیانو اجتماع سره کومک وکړي د مستحقو کسانو سره باید کومک وسی.
د دغه بې سرپرست او ځوانو ښځو شمیر دغلته سلګونو ته رسیږي چې په دې نیت راوتلي څو د خپلو ماشومانو او ځانونو لپاره د ماښام خواړه پیدا کړي. پر اروزګان ولایت واکمن طالبان وایي دوی د یادو ښځو سره مرسته کوي او کړی یې هم ده. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته داسې وویل.
سږکال د ژمي په رارسېدو سره جوالي صاحب د ځینو ریاستو وزارتو سره غږېدلی دی چې دغه کوم بې وزله کورنۍ چې دي او مستحق دي چې هغو لاسنیوی وسي او مرسته ورسره وسي د هغو لپاره څه ده مرستې برابرولو کې کوښښ کوي.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي دوی پر افغان ښځو بېلابېل بندیزونه لګولي دي چې د خلکو د سختو غبرګونونو سره مخ سوي دي.
د بیان ازادي اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په غزنی کې د بابیړي په نوم هغه زور دود په ورکیدو دی چې په ودونو کې د ډیرو کورنیو ترمنځ لانجې سیښولې. ویل کېږي د نجلۍ د پلرني کور له لوري د زوم له کورنۍ څخه د دوهم ځل ولور یا هم په یوه یا بله پلمه د ولور په نوم زیاتو پیسو اخیستو ته بابیړۍ ویل کېږي. یو شمېر ځوانان وایي که دا ډول ناوړه دودونه ختم شي دوی ته به یو څه آسانه شي چې واده وکړي او ګډ ژوند پیل کړي. نور حال په دې راپور کې.
بابیړۍ
د بابیړۍ خو ظلم ده. بابیړۍ خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له د خپلې لور سره ظلم ده، هم له د دوستي ترمنځ مقصد دا شی راولیسي ټول عمر یې هغه له یادنه سره وځي.
د غزني قرهباغ ولسوالۍ باران کلا نقشو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی نوموړی وایي خسرې لور په 4.5 لک افغانۍ ورکړې وه خو وروسته یې بابیړۍ په وکړ او 4 لک افغانۍ یې نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کېږي خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه یې هم بابیړۍ دی.
بیا موږ جان ملک ورته ګرو کړو یو تربرم 4.5 لک افغانۍ راکړې او واده مې یو رقم سره وکړو خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم هم د هغې دوستي خوند یعنې په 28 کاله وتلي دي. په دا 28 کاله کې هم اوس هم داسې له سلام علیکم هسه وه نور هم دا د دوستي دا مجلس و تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي بابیړۍ نه یوازې چې په ده څه وایي بلکې په سیمه کې رواج لاره خو اوس تر ډېره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډېری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي ښې پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و خو مقصد اکثرو خلکو به ډېر کاوه او ډېر څه بعدې له خدای ډارېدو یا به شرمېدو هغو بیا نه کاوه.
دغه د کور والا ته کله کله دغه خبره ور یادوي چې پلار ته ما بابیړۍ کړی
اوس خو نو وخت وتلی دی. اوس خو نو اولادونه دي سره په اول کې ډېر دغه فشار و پي
مقصد
خواش او خسر له خوا دغه فشار و پي مقصد د ما د ورونو له خوا په خود د ما له خوا چې ورور موږ یې در به در کړو دا اوس دوستي و که دښمني و.
ډېری روڼاندې په ټولنه کې د بابیړۍ په څېر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړۍ کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړۍ هغه دوستي داسې یو حالت ته رارسولی سي نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړۍ په مقابل کې به دې کور ته راوړل سوې وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک دا ولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړۍ وکړو او ته د بابیړۍ ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړۍ واخیست.
بابیړۍ څه شی دی؟ احسان الله احسان وایي بابیړۍ له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کېږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کېږي.
بابیړۍ خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج ول پخوانه سی بابېړی معمولا یو هغه اضافه بار سیل مهر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دي او دا بل عامل دي کې د سی هغه کورنۍ سی دی دوی باید دوستی په ډیره طریقه باندې کلونو کلونو په مختللې ولای او خه دوستی پاته سوی وای هغه دوستی به خوند کوله.
د بابېړی دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیرای نورو سیمو کې هم رواج لري چې اوس مخ په ورکه دودای